شنبه د کپ 15 د مارچ 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر وبجو د خبرونه په منځني سپه 12 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد چیبر د شمشاد زادران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب څرګندونې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط لرو. ښاغلی محب وایي په دې برخه کې به له متحد ایالاتونو سره یو ځای هڅې مخته ولاړې شي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د متحد ایالاتونو ولسمشر او د دغه هیواد یو شمیر پوځي او استخباراتي چارواکو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. زلمی خلیلزاد وویل چې د سولې خبرې سمې روانې دي. بلغاریا د هغه مشکوک کس په اړه د بلغاریا د سفر په اړه تحقیقات کوي چې په نیوزیلند کې پرون په جمعات کې خلک وویشتل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خپلو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه پټه غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د هغه مرستیال مایک پینس، د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جوزف دانفورد، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د سی آی ای مشره جینا هاسپل او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن حاضر وو. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوشیټډ پرس ته ویلي چې دا کسان په واشنګټن کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب تر خبرو وروسته سره راغونډ شوي وو. هغه همداراز ویلي چې ټرمپ او د هغه لوړ رتبه ماموران د امریکا د دفاع وزارت په پټه خونه کې چې ټانک ورته ویل کېږي کښېناستل. د دې سري مجلس نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د وسلوالو طالبانو چارواکو اسوشیټډ پرس ته ویلي چې هغوی له درې تر 15 میاشتو وخت کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو غوښتن کړي، خو امریکایي ځواکونه د دې لپاره 13 میاشتې وخت غواړي. اسوشیټډ پرس وایي امریکایي لوري شای په دې ټینګار وکړي چې په کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو او سفارت د ساتنې لپاره یو شمیر پوځیان وساتي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یو شمیر ځانګړو ځواکونو پر پرېښودو هم شای ټینګار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په واشنگتن کې د زلمی خلیلزاد د سولې پر هڅو انتقاد وکړ چې د افغانستان حکومت یې څنډې ته کړی، وسلوالو شبکو ته یې مشروعیت ورکړی او داسې هڅې کوي چې هیڅکله به سوله ټینګه نه کړي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر په سم لوري روان دی. خلیلزاد وړاندې لیکلی دی چې بیرته واشنگتن ډی سي ته ستون شوی. ښاغلی خلیلزاد او د دې ټیم د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره تر 14 ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی. د دې غونډو په اړه معلومات د متحده ایالاتونو له چارواکو سره شریک کړي دي. د په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې استازو ته به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي ویزې ورنه کړي. مایک پامپیو پرون وویل چې دا کار په امریکا کې د قانون د حاکمیت په اړه سوال پیدا کوي. د وی د امریکا متحده ایالات په دا ګامونه د نافذو قوانینو او د ملګرو ملتونو له موافقې سره سم واخلي. د ویزې محدودیت به زموږ د هڅو پای نه وي. که محکمه خپل لار بدله نه کړي، موږ د نورو ګامونو اخیستو ته هم تیار یو چې اقتصادي بندیزونه هم پکې دي. زموږ د حکومت لومړی او تر ټولو مهمه وظیفه زموږ د خلکو دفاع ده او دا کار به کوي. د جنگي جرمونو نړیواله محکمه په حق کې ده. د دې محکمې مشر قاضي د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې له خپلو قاضیانو وغوښتل چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي جرمونو د اداو په اړه تحقیقات وکړي. سپین ماڼۍ تیر کال په سپتمبر کې هم په دې برخه کې دې نړیوالې ادارې ته خبرداری ورکړی و. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک پرې کېږي چې پرون یې د نیوزیلند په کراس چرچ ښار کې په 2 جمعتونو کې 49 تنه ووژل. د بلغاریا لوی څارنوال سوتر ساتساروف پرون وویل د استرالیا دغه مشکوک وګړي برینټون تارانت تیر کال د نومبر له 9 تر 15 بلغاریا ته سفر کړی و. د لوی څارنوال په وینا تارانت ادعا کړې ده چې د لرغونو ځایونو د لیدنې لپاره بلغاریا ته تللی و. تارانت د 2014 کال د دسمبر په 28 او 30 په بس کې سربیا، کوریشیا، مونټینګرو او بوسنیا هرزګونیا ته هم سفر کړی و. امریکا، اروپایی ټولنې او کاناډا پر یو شمېر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه ولګول. دا کار د اوکراین په چارو کې د روسیې د خصمانه مداخلې د دوام له امله شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل، بندیزونه پر هغو وګړو او شرکتونو لګول شوي چې د اوکراین پر بیړیو د روسیې په غیر مهاجه حمله کې رول درلود، د کریمیا ټاپو وسمې په جلا کولو کې مرسته کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د غیر قانوني انتخاباتو ملاتړ کړی دی. د بندیزونو په لیست کې شپږ روسان، د روسیې شپږ دفاعي کمپنۍ او د روسیې دوه ساختماني شرکتونه چې په کریمیا کې فعالیت لري شامل دي. د روسیې حکومت په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. دا سجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې له امریکایانو سره به په ګډه د افغانستان د سولې هڅې مخ ته ولاړې شي. د ښاغلي محب د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي، او د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو.
خواهش ما از تمام سیاسیون ای است د مسائل سکتور امنیتي ګونام سیاست دخیل نه.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. بلخ ولایت د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو سفر تعقیبو او د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا دواړه جوړې یو بل سره ګوري، نو دی یو بل ته قتل د شریعت نهازه، د شریعت نظر دا جایز دی قتل ایسي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی له واشنگتن سره به اوژه په اوژه د یوې سمې عادلانه سولې لپاره هڅې دوام وکړي. حمدالله محب په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د په متحد ایالتونو کې د افغانانو اندېښنې هم د سولې د روانو خبرو په تړاو له امریکایانو سره شریکې کړې دي. ښاغلی محب د متحد ایالتونو د سفر په پای کې دا خبرې وکړې. د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا د متحد ایالتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پر هڅو سخت انتقاد وکړ، او د دې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم غبرګون ښکاره کړی. تفصیل د فرشته جلالزی پر راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان خلک او حکومت له امریکا سره د اړیکو ارزښت پیژني، او په ځانګړي ډول د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستې منندوی دي. حمدالله محب د مارچ په 14مه په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبري غونډې ته ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرې د سولې ټینګولو لپاره سمه لار نه ده، او د افغانستان د حکومت د مشروعیت په اړه سوال پیدا کوي. هغه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد پړه ویلی و چې د افغانستان حکومت یې څنډې ته کړی، له طالبانو سره خبرې کوي، او ځانته یې د وایسروی موقف ورکړی دی. وایسروی یا وایسرا د برتانیې تر اشغال لاندې هند کې د واکمن لقب. محب خبریالانو ته وویل، موږ فکر کوو چې زلمی خلزاد نه پوهیږي چې مذاکرې څنګه کیږي، او یا به د دې شاته بل دلیل وي. همدلله محب وویل چې وسوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو تبه او اړتیا نه لري، بلکې د هغه په وینا دا چې طالبان مخامخ له امریکا سره ګوري دلیل یې دا دی چې ځانته مشروعیت ورکړي. د محب خبرو په واشنگتن کې مثبت انعکاس نه درلود. د همدې ورځې په ماپښین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند رابرټ پلادینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل له محب سره کتلي، او د هغه له خبرو د امریکا د حکومت نارضایتي ورته بیان کړې ده. رابرټ پلادینو په دې اړه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل،
وی ریمین ان کلوز کنسلټیشن وذ پرزیدنت غانی د چیف اگزیکټیو عبدالله.
موږ په افغانستان کې د سولې په تړاو پر ټولو مسئلو له ولسمشر غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، او د افغانستان حکومت له نورو لوړ په چارواکو سره د نږدې مشوره کوو. څنګه استازی خلیلزاد په هر سفر کې چې د سولې په تړاو پلان شوی او موقع ورته برابره شوی، د معلوماتو او جزئیاتو د شریکولو لپاره کابل ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیلزاد د سولې د هڅو په اړه په مکرر ډول له ولسمشر غني سره خبرې کوي، او په کابل کې د امریکا سفیر تقریبا هر ورځ په دې تړاو د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په تماس کې دی. زلمی خلیلزاد په طالبانو سره د خبرو وروستۍ دور د فبروري په 15مه پیل کړ، او د مارچ په 14مه واشنگتن ته ستون شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیلزاد په واشنگتن کې دی، او د خپل کار په اړه له مشورې پیل کړی دی. پلادینو د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې د سولې موافقه به پر ټولو مسئلو تر جوړجاړي وروسته کیږي. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د مخه مخبرو وړاندیز نه دی منلی. خو د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقه به پرته له دې چې هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي ونه مني.
داسې راپورونه خپره شوي وو چې ښاغلی محب د امریکا بهرنیو چارو وزارت پر خلیلزاد د انتقادونو لپاره احضار کړی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند طارق آریان په خپل ټویټر کې دا راپورونه رد کړي دي چې ګوندې ښاغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني سبد 12/8 نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د بلخ ولایت نوی قومندان عبدالرقیب مبارز په خپل دندې ته دوام ورکړي. دا خبره د افغانستان دفاع او کورونی او چارو سرپرست وزیرانو په مزار شریف کې وکړه. دفاع وزیر اسد الله خالد پرون ناوخته رسنیو ته وویل چې د جمعیت کوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره لیدلی او اوس مهال ښاغلی نور د بلخ د نوی امنی قومندان لګمارنې سره کومه ستونزه نه لري. د پنجشنبې په ورځ عطا محمد نور د بلخ له نوی امنی قومندان سره مخالفت وکړ چې بیا پخوانی امنی قومندان د ځانګړو ځواکونو په مټ له 2 ساعته نشتو وروسته له دندې ګوښه شو او تر 40 ډیر وسلوال د دې نشتو پر مهال امنیتي ځواکونو ونیول. نور حال بلخه د مجیب الرحمن حبیب زی پراپور کې
د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیرانو په بلخ کې د رامنځته شوي امنیتي کړکیچ د حل په مخه د جمعې په ورځ د دې ولایت له محلي چارواکو او له پخواني ولي عطا محمد نور سره ولیدل. له دغو کتنو وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزارت له سرپرست مسعود اندرابي سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې په مزار شریف کې وویل چې د بلخ نوی امنی قومندان عبدالرقیب مبارز به خپل دندې ته دوام ورکړي. د دفاع وزیر وویل چې هغوی د بلخ له پخواني ولي عطا محمد نور سره چې تر دې په خوای د ښاغلي مبارز د ګمارنې په وړاندې وستوال مخالفت کړی و خبرې او مشورې کړي او اوس مهال عطا محمد نور د بلخ د نوي امنی قومندان د کار او فعالیت په اړه کوم مخالفت نه لري. تیره ورځ یې هم کوم خاص پیام نه درلود. نن یې هم خپلې مشورې له موږ سره شریکې کړې او کوم مخالفت نه لري. اسدالله خالد وایي د بلخ امنیت عمر عبدالرزاق قادری چې تر دې پخوا د پولیسو د 338 خطې لخوا د جګړې پر مهال بندي شوی و د کورنیو چارو وزیر په امر به د پخوا په شان خپلې دندې ته دوام ورکړي. همداراز د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې په بلخ کې د پنجشنبې ورځې په جګړه کې ځینې غیر مسؤول وسلوال نیول شوي دي چې په وړاندې به یې د قانون مطابق چلند ترسره شي. ښاغلی اندرابي وایي چې د بلخ ولایت په نامنو سیمو او ولسوالیو کې د تروریستي ګواښونو د ختمولو په مقصد تازه دمي ځواکونه یادو سیمو ته استول کیږي، خو اوس مهال د پولیسو تر ټولو مهم اولویت د مزار شریف کار د امنیت ټینګښت دی. انشاءالله چې ټول ځواکونه په هغو ځایونو ته واستول شي چیرې چې د خلکو او ولسوالیو په وړاندې امنیتي ګواښ موجود وي، دوی به په عاجل ډول استول کیږي او عملیات به ترسره کوي. خو د مزار شریف امنیت تر ټولو ډیر د اهمیت وړ دی. د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د ولسمشریزو ټاکنو د نومان محمد انیف اتمر د تیرې پنجشنبې ورځې څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې په بلخ ولایت کې رامنځته شوی امنیتي کړکیچ سیاسي توته او تصمیم نه و او له ټولو نوماندانو یې وغوښتل چې د دا ډول څرګندونو په ذریعه امنیتي سکتورونه په سیاسي مسایلو کې دخیل نه کړي. دفاع وزیر محمد انیف اتمر ته په خطاب کې وویل لا ټولو سیاستوالو زموږ وختنه داده چې څنګه چې امنیتي ارګانونه متحد دي چې په سیاسي چارو انتخاباتو او کمپاینونو کې سهم نه اخلي، همدا ډول هیله کوو چې د امنیتي سکتورونو په مسایلو کې سیاست مه ورګډوي. هیڅ کوم سیاسي تصمیم نه دی نیول شوی. د جمعیت ګوند اجرایي مشر او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په یو فیسبوکي بیان کې ویلي دي چې په بلخ کې د پنجشنبې ورځې نښته د دولت له لوري پر خلکو وسلواله حمله وه او نوموړي د یادې موضوع په تړاو د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو سره خبرې کړې.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. و بجې او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
لا افغانستان د شاتګ وخت نه دی. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې عنوان دی چې د امریکا د استخباراتو دوو پخوانیو جګپړو چارواکو لیکلې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې د امریکا او طالبانو په وروستیو خبرو کې کوم تړون ونوسو او دواړو لوریو موافقه هم ونه کړه چې روانه میاشت به بیا سره ګوري. دا دوه امریکایي پخوانی چارواکي لیکي طالبان په دې لټه کې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو مهالویش وټاکي. متحد ایالاتونه بیا له طالبانو دا ضمانت غواړي چې طالبان اجازه ورنه کړي چې تروریستي ډلې له افغانستان څخه بریدونه وکړي او د افغانستان له حکومت سره یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. دغو دوو پخوانیو چارواکو لیکلي دي چې دوی ژوره اندېښنه لري چې طالبان به دا ژمنې پر ځای کوي او ممکن دوی موافقه هم لاسلیک کړي بیا یې ماته کړي. په دې برخه کې دوی لیکي چې پخوا هم د امریکا په تاریخ کې داسې سوي دي. په 1993 میلادي کال کې د پاریس د سولې له تړون څخه وروسته د شمالي ویتنام او جنوبي ویتنام د پوځیانو ترمنځ جګړو دوام وکړ. په مقاله کې وړاندې راغلی دی چې داسې نه ښکاري چې طالبان به خپل اړیکې له القاعده سره قطع کړي ځکه چې د دوو ډلو تر یوې لسیزې ډېره موده څنګ به څنګ د نورو پر ضد جګړه کړې ده. د مقالې په حواله دواړه یوه نظریه لري او د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو وروسته هم دوی خپلې اړیکې پرې نه کړې. د امریکا ټاسک ان پرپوز خپرونې بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د متحده ایالاتونو او افغان حکومت ترمنځ رامنځته سوې لانجه ارزولې ده. په دې لیکنې کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب خبرو ته اشاره سوې ده چې تېره اونۍ په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړ چې د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت د منځوي کېدو هڅې کوي. حمدالله محب د پنځمه پراس په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبري غونډه ته وویل خلیلزاد په خوا دوه وری غوښتل چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي او اوس په افغانستان کې د حکومت او خلکو په منځ کې داسې انګیرل کیږي چې شایي له طالبانو سره د خبرو هدف په افغانستان کې د یو موقت حکومت ایجادول وي او په دې ډول خلیلزاد د وایسرای نقش پر ځای کوي. د وایسرا کلمه په جنوبی آسیا کې اصطلاحاً د برتانوي هند پر استعماري حاکمیت دلالت کوي. د ښاغلي محب دغو خبرو سخت عکس العمل پارولی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پر خلیلزاد لفظي برید پر دې وزارت د برید معنا لري او داسې خبرې د افغانستان او متحده ایالاتونو پر اړیکو اغیز کولای سي او د سولې روانې خبرې متاثره کولای سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نیوزیلند کې پر دوه جماعتونو پرونی حمله غندلې دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو خو اوس په کندوز ته مخه کړو. د کندوز د ترانسپورت چارواکي وایي روان کال د دغه ادارې په عوایدو کې 1.5% کې زیاتوالی راغلی. دوی دغه راز ټینګار کوي چې په راتلونکي لمریز کال کې به د دوی د ادارې عواید تر دې هم لوړ شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له کندوزه راپورټ لري.
د نوموړي ولایت د ځمکني ترانسپورت د ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سوداګریزي چارې د ښه کېدو په حال کې دي او له کبله د دې ادارې په عوایدو کې څه باندې 1.5% زیاتوالی راغلی. د کندوز ځمکني ترانسپورت رئیس سید جواد جلالي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې نوموړي اداره خپل ټول عواید د ځمکني ترانسپورت د خدمتونو له لارې ترلاسه کوي.
امیدوار هستم چې د سال جدید ما بتانیم بیشتر از دې با فراهم سازي
موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کال کې ملي سوداګرو ته د ترانسپورت په برخه کې ښه فرصتونه برابر کړو او کوم ستونزې چې د سوداګرو پر وړاندې موجود دي هغه هوارې کړو څو په راتلونکي کال کې له دې هم زیات عواید ترلاسه کړو. د ښاغلي جلالي د خبرو پر بنسټ چې د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو څخه د حق لوبور اخیستلو او دغه راز د موټر چلوونکو له غیر قانوني چلند د خط سیر د کتابچو د ویشلو همداراز له شیرخان بندر څخه د سوداګریزو توکو له انتقالاتو څخه دوی خپل عواید ترلاسه کوي.
د دشت قنداري برای ترمینال مسافربری و باربری
موږ د شمال ختیځ زون په کچه په کندوز کې یو لوی ترمینال جوړوو چې ځمکه د دې ولایت د ښار اړوند د دشت قنداري په سیمه کې تثبیت شوې ده او په راتلونکي کال کې رسمند جوړېدو چارې پیلېږي. د نوموړي په وینا چې لا هم ځینې ستونزې لري، ځکه د کندز په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې د ناامنیو له کبله د دې ادارې کارکوونکي نشي کولی ترانسپورتي عواید راټول کړي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې عواید لرونکي ادارې د دولت د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر مثبت رول لوبولی شي او دغه راز دولت له دې لارو کولی شي په مختلفو برخو کې د خپل مالي لګښت تامین کړي. نو پکار ده چې د عواید لرونکو ادارو له کار او فعالیت څخه په جدي توګه څارنه وشي تر څو د دولت عواید په سمه توګه راټول شي او د حیفو میل کېدو مخه یې ونیول شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو پرونی حمله بزدلانه بللې او ویلې دي چې داسې ترورستي اعمال هیڅ ډول توجیه نه لري. په دې حمله کې 9 تنه ووژل شول. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه کوکوت وشو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم په نیوزیلند کې پر جماعتونو پرونی حملې وغندلې. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې د نیوزیلند له صدر اعظم سره شغېدلی او ډاډ یې ورکړی چې د امریکا متحده ایالات هر ډول مرستې ته تیار دي. د اروپایي اتحادیې له لورې هم ورته غبرګون څرګند شوی دی، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پر یو شمېر رسنیو او سیاستوالو چې د هغه په وینا د مسلمانانو پر ضد کرکه خپروي له انتقاده ډکې خبرې کړې دي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د نوی زیلاند بیرغ بیګا شپه نیم ځوړندو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې حکومت یې په نوی زیلاند کې پر دوو جماعتونو وروستۍ حملې په شدت خندي. پومپیو پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت تیار دی چې له نوی زیلاند سره هر ډول مرسته وکړي. په همدې اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم پرون په واشنگټن کې وویل
We're obviously greatly disturbed by this what seems to be a terror attack.
موږ پر دې پېژو چې د کرکله مخېسوي او معلومی چې تروریستي حمله وسخ خوښنی. موږ په نیوزیلند کې د خپل سفارت سره په تماس کې یو د بارونو چارو وزارت ته وضعیت څاري. د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پرون په دوو جماعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه لپاره ورغلي وو حمله وشوه. د نیوزیلند د پولیسو کمشنر یا مشر مایک بوش پرون خبر اعلان ته ویلي چې د النور په نوم په جماعت کې د مړو شمیر 140 ته لوړ شوی او د لاین ورډ په جماعت کې وته نه وژل شوی دی. د هغه په وینا د کرایست چرچ په روغتون کې 40 زخمیان بستر شوي وو چې له هغوی هم یو تن مړ شو او له دې امله په دواړو حملو کې د مړو شمیر 940 تنه دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی پرون په بروکسل کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل چې د نیوزیلند د صدر اعظم سره یې خبرې کړي او د داسې کرکې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. په همدې خبري کانفرنس کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل
Bu terör saldırısından maalesef olayı gerçekleştiren
یوازې هم لکهون کې نه بلکې غیر مسؤل سیاستوال او هغه رسنۍ هم چې د اسلام ضد مزرونه تقویه کوي د مسلمانانو پر ضد کرک خبروي د دې حمله مسؤلان دي. مولود چاو شغلو ویل چې له داسې حمله باید ټول زده کړو کوي. هغه ویل چې د مسلمانانو پر ضد خبري او کرک باید د بیان د ازادۍ تر چتر لاندې ونه زغمل شي. د لندن شاروال صادق خان پرون بي بي سي ته ویلي چې د مسلمانانو د امنیت لپاره به د دې شهر د جماعتونو شاو خواته امنیتی ځواکونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون په دې اړه یوه دقیقه سکوت وسو. د نوی زیلاند د پولیسو مشر مایک بوش پرون خبري اعلان ته ویلي چې پولیسو یو نارینه چې نږدې 10 کلن دی د حملو په تور نیولی او نن به محکمې ته حاضر شي. د نوی زیلاند د پولیسو مشر ویلي چې دوی هیڅ معلومات نه درلودل خو اوس یې تحقیقات پیل کړي دي.
خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کرکټ خبر به درکړو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ ټیسټ میچ یا 15 ورځنۍ لوبه چې پرون پیل شوې ده نن یې دوهمه ده. تر دغه دمه چې زه له تاسو سره خبرې کوم دغه ټیسټ لوبې لا نه دي پیل شوي. په راتلونکو خپرونو کې چې دا لوبه پیل شوه بیا به هم له تاسو سره معلومات شریک کړو. پرون د لوبې په لومړۍ ورځ باندې د اوبخشي د آیرلند او افغانستان ترمنځ دغه ټیسټ میچ آیرلند ټول لوبغاړي د 122 منډو پا په تر لاسه کولو له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې د افغانستان لوبغاړو تر دې دمه نوي منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي او نن چې لوبه پیل شوه بیا به وروسته بیا هم له تاسو سره معلومات شریک کړو. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون له خپلو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه پټه غونډه کړې ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر ټویټر لیکلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر په سم لوري روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې استازو ته چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه تحقیقات غواړي ویزې ورنکړي. د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک پرې کیږي چې پرون یې د نیوزیلند په کراسټچرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې 940 تنه ووژل. امریکا، اروپایي ټولنې او کاناډا پر یو شمېر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه ولګول. وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ایم اسونه لولو. خو اوس په تشون رنگونه پروګرام ته مخکړ.
دا ژوند رنگونه.
مولوی ردوالله نظام د سرحدونو قبایلو چارو وزارت د جرګو ریاست د علماو سره د رابطې مسؤول.
مولوی صاحب، مخکې له واده نه یا مخکې له نکانه چې یو نجلۍ او هلک یو بل سره وګوري د واده په نیت، د نکاح په نیت، دغه څنګه موضوع ده د اسلام د نظره؟
مننه، ډېره مهمه موضوع ده. د خدای جل شانه حکم د نکاح په حق باندې خدای جل شانه فرمایي: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث الآیه. تاسو په نکاح سره واخلئ هغه چې ستاسو خوښه. دا امر خزې تم متوجه ده، نرته متوجه. هغه څوک چې یو دبل سره را روان وګزون شروع کوي، دې ته په شریعت کې قتل